آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
نواز شریف نن کابل ته ځي. د امریکا ولسمشر د عربستان د پاچا سره په امریکا کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه په تلیفون کې خبرې کړې دي او په یمن کې حوثی یاغیان وایي چې د مراکش یو اف 14 ډول الوتکه یې نسکوره کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړی وي، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په پکتیکا کې خلکو مظاهره کړې ده او د والی د لرې کولو پریکړه غندلې ده. همدارنګه د مهاجرینو، البته هغه مهاجر چې د شمالي افریقا نه په قاچاق وړل کېږي نور هیوادونو ته، په دې اړه هم مفصل رپورټ لرو. د دې ترڅنګ د سالمونیلا د ویروس په اړه رپورټ اوري او سرمقاله هم اوریدلای شي. خو د دې ارسنه مخکې بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان سرعظم نواز شریف کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له سرعظم سره په افغانستان کې د سولې پر راوستلو او نورو دواړو خیزو مسایلو خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی شریف په د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحل شریف هم ملګری دی. دغه وخت نه چې نواز شریف قدرت ته رسیدلی دی، دا دغه دوهم سفر دی چې کابل ته کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان پاچا سلمان ته تلیفون کړی او په امریکا کې د چهارشنبې په ورځ د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه خبرې ورسره کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو د غونډې د اجنډا په اړه خبرې وکړلې. که څه هم مخکې ویل شوي چې د سعودي پاچا به په دې غونډه کې ګډون نه کوي، ګډون کوي، خو وروسته بیا سعودي اعلان وکړ چې د پاچا سلمان پر ځای به په غونډه کې د سعودي ولیعهد محمد بن نایف او د ولیعهد مارسیال د سعودي د دفاع وزیر محمد بن سلمان ګډون وکړي. غونډه به سبا په سپینې ماڼۍ کې پیل شي او وروسته بیا مشران واشنگټن ته نږدې کمپ ډیوډ ته لاړ شي او غونډې ته به ادامه ورکړي. په غونډه کې به د خلیج د هیوادونو سره د امریکا د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وشي. په عراق، سوریه، لیبیا او یمن کې به د جګړو په اړه هم خبرې پکې وشي. غونډه داسې مهال کېږي چې په یمن کې سعودي خپل هوایی بریدونه ودروي او د 15 ورځو لپاره به په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو لپاره موقتی اوربند ټینګ شي.
په یمن کې هوتی اغیان وایي چې د مراکش یو اف 14 ډول الوتکه را نسکره کړې ده. د مراکش پوځ ویلي دي چې یو الوتکه د یکشنبې په ورځ وبخشي د یکشنبې په ماښام له درکه سوي ده. د مراکش پوځ هم ویلي دي چې د یوې بلې الوتکې پیلوټ چې د لادرکه سیوی الوتکې سره یو ځای پرواز کړی و ویلي دي چې د لادرکه سیوی الوتکې پیلوټ نه دی لیدلی چې ځان د الوتکې نه وغورځوي. د هوتی اغیانو یوه خبري چینل ویلي دي چې الوتکه د یمن د صدعا په سیمه کې د دافع هوا په وسیلې راغورځول سوې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو پرون هم په یمن کې د هوتی اغیانو په مورچلو باندې بریدونه وکړل. پرون مازیګر د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي قواوو د یمن په مرکز صنعا کې د هوتی اغیانو په یو سلاکوټ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې یوه لویه چاودنه رامنځته سوه. بل پلو ته هوتی اغیانو د سعودي عربستان د جیزان او نجران په ښارونو باندې توغندۍ ویشتلی دي. توغندۍ په یو ښوونځي او یوه کور لګېدلی دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په بریدونو کې یو پاکستانی وژل سوی دی او شمیر نور کسان ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان او د امریکا چارواکو اعلان کړی دی چې په یمن کې به د بشري مرستو د رسولو لپاره موقتی اوربند وکړي. هوتی اغیانو د یکشنبې په ورځ وویله چې دوی هم په جګړې کې وقفه مني. تمه ده چې 15 ورځنی اوربند به نن د سه‌شنبې په ورځ پیل شي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری روسیې ته ځي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د هغه وخت نه چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین او سوریه په اړه اختلافات پیدا شوي، دا به لومړی ځل وي چې جان کیری روسیې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي چې نن د سه‌شنبې په ورځ به د امریکا د بهرنی چار وزیر د ښاغلي پوتین او د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سره په یو لړ دوه اړخیزو او سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ماری هارف ویلی چې په خبراتور کې بعد ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په اړه مذاکرات ته ډیره توجه وشي، خو تیر شپه بیا مسکو دا تایید نکړه چې ښاغلی پوتین به په خبرو کې ګډون وکړي او کنه. خبرې اترې به د روسیې په سوچي کې وشي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل که چیرې د روسیې ولسمشر په غونډه کې برخه اخلي نو دوی به اعلان وکړي. بل پلو ته د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا په روسیې تور ولګوه چې په اوکراین کې د اوربند نه سرغړونه کړې ده او د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو سره پوځي مرستې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د سایبری قومندي قومندان وایي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه د محکمې فیصله واضح ده. د امریکا د سایبری قومندي قومندان امیرالبحر مایکل روجرز چې د امریکا د ملي امنیت ادارې رئیس هم دی وویل چې داسې اصول باید وضع سي چې په اساس یې په لویه کچه د الکترونیکي معلوماتو په راټولولو کې د امریکایانو محرمیت وساتل سي. تېر اونۍ د امریکا د سناف یوه فدرالي محکمې فیصله وکړه چې د پیټریټ قانون د امریکا د ملي امنیت ادارې ته دا صلاحیت نه ورکوي چې په لویه کچه د تلیفوني مکالمې راټولې کړي. ولسمشر اوباما وړاندیز کړی و چې حکومت یې د دې نه وروسته تلیفوني مکالمې نه ساتي. هغه دا هم ویلي وه چې د تلیفون یو خصوصي شرکت دی دا کار وکړي او حکومت به یوازې په هغه صورت کې د افرادو د تلیفون مکالمې ته لاسرسی ولري چې محکمه یې امر وکړي.
د باستن د ځغاستې په لوبه کې د بم ایښودونکي جوهر څرنایف په محاکمه کې مدافع وکیلانو خپلې هڅې پای ته رسولې دي. دوی غوښتل چې منصفه هیئت قانع کړي چې جوهر څرنایف ته چې د باستن د ځغاستې په سیالیو کې په بم چونو مجرم دی د اعدام د سزا پر ځای د ټول عمر د بند سزا واوروي. د جوهر څرنایف مدافع وکیلانو په تیرو اتو ورځو کې په محکمه کې څلور څلوېښت شاهدان راغوښتل چې شهادت ورکړي. په دغو شاهدانو کې یوه یې هم د رومن کاتولیکانو مشره هیلین پیری ژان نومیږي. هغه په دې مشهوره ده چې د اعدام د سزا مخالفت کوي. هغې وویل چې د څرنایف سره یې په تیرو دوه میاشتو کې 15 ځله کتلي دي. هیلین پیری ژان د څرنایف ته قبله وویل چې هیڅوک د دې مستحق نه دی چې هغه کړاوونه وګالي چې دوی ګاللي دي. پرنجان همدارنګه زیاته کړه چې د څرنایف په غږ کې یې چې کله یې د باستن د ځغاستې په مقابله کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو په اړه خبرې کولې د درد احساس وکړ. مدافع وکیلانو ویلي دي چې تیمورلین څرنایف اصلي مجرم و چې خپل کشر ورور جوهر څرنایف یې دې ته هڅولی و چې ورسره د باستن په ښار کې د ځغاستې په سیالۍ کې بمونه کیږدي. دغو دوه ورونو په باستن کې یو پولیس هم وژلی و او وروسته یې بیا هڅه کړې وه چې د باستن نه وتښتي. تیمورلین څرنایف د پیښې نه وروسته ووژل شو او جوهر څرنایف بیا ونیول شو.
ملګري ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې نږدې 300,000 خلکو ته بنیادي خدمات نه رسیږي. ملګرو ملتونو زیاته کړې ده چې جګړه د دې سبب سوې ده چې مرستندوی ډلې د سیمې څخه ووزي. نړیوالې مرستندوی ډلې وروسته له هغه د سیمې څخه ووتلې چې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نشتې پیل سوې. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د جنوبي سودان تشدد د دې سبب سوی دی چې 300,000 کسان خپل کورونه پرېږدي. پرون د دوشنبې په ورځ ملګرو ملتونو وویل چې ټول غیر دولتي او د ملګرو ملتونو سازمانونو د لری د شارګوټي او نور سیمو څخه خپل کارکونکو ایستلی دي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند کیوبا ته تللی. هغه د فرانسې لمړی ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. ښاغلی اولاند د شنبې په ورځ د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره هم وکتل. د هغه وخت نه چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په خپلو کې به روابط عادي کوي، ښاغلی اولاند په غربي مشرانو کې لومړی کس دی چې کیوبا ته سفر کوي. که څه هم د تیرو 15 لسیزو په جریان کې امریکا په کیوبا بندیزونه لګولي وه، خو فرانسې بیا د کیوبا سره مالی اړیکې ساتلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاله د 400 میلیونه ډالرو تجارت کېده. ښاغلی اولاند به په پلان کې لري چې د منځنی امریکا 15 هیوادونو ته هم سفر وکړي. د هغه لومړی تمځای کیوبا و.
ساینس پوهان وایي چې د ټایفایډ یا لوی طبي یو ډول د انټیبیوټیکو په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی او د لوی طبي یا مورقي دغه ډول بیا د دغې ناروغۍ تر نورو ډولونو د افریقا او ختیځ آسیا په ځینو هیوادونو کې زیاتره لیدل کیږي. څیړونکو په دې اړه خپله څیړنه د نیچر جینیټکس په ساینسي ژورنال کې خپره کړې ده. په څیړنې کې د دروشپېته هیوادونو څخه د ټایفایډ باکتریا باندې څیړنه سوې ده. څیړونکو ویلي دي چې د ټایفایډ د باکتریا یو ډول چې د اچ اته 50 پنامه دیږي د درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی. په څیرنې کې دا هم معلومه شوې ده چې دغه ډول ټایفاید د ټایفاید یا لوی تبي د ټول بکتریاو 20% تشکیلوي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې هر کال 6 میلیونه کسان په ټایفاید اخته کیږي. په دغه وخت کسانو کې 2 لک مړ کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د پکتیکا په ولایت کې سلګونو خلکو مظاهره کړې او د دندې څخه د والی د لری کېدو پریکړې غندلې ده. دوی د حکومت نغواړي چې په پریکړې دې د سره غور وشي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلای.
د افغانستان په ختیځ کې د غنوی جوړ شوی نظامی روغتون به د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو د جګړې ذکر خټه پښو سرتیرو ته د خې درملنې لار برابر کړي. دغه سل بسترېز روغتون د ملي اردو د 200 او سیلاب قل اردو په لوی انګړ کې جوړ شوی چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په کار روانو. د ملي دفاع وزارت د روغتیایي چارو قومندان تورن جنرال عبدالرازق سیاوش د دغه روغتون پرانستی ته راغلی او خبریالانو ته وویل چې دغه لوی روغتیایي مرکز د تجهیزاتو له پلوه په سیمه کې بیساری دی.
دغه روغتون د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت په دوو کلونو کې آباد شوی دی. د دغه روغتون تجهیزات د دنیا د نامتو کمپنیو څخه رانیول شوي. او له مبالغې پرته وایم چې د سیمې په کچه دغه روغتون په طبي وسایلو او کمپیوټر سیستم سنبال دی.
استاندارد و کمپیوټرایز
دا د غلوی روختون لګښت د امریکا متحده ایالاتو غور کړی دا. د دفاع وزارت د غلوړ پوری چارواکي دا هم ویل چې په تازه جوړ شوی نظامی روختون کې ګډ امنیتی ځواکونه او د لوی او پیخو په وخت ملکی خلک هم تداوی کیږي.
پولیس ملی و همچنان امنیت میتونن زخمیشون د هیڅ تداوی
شوه. ملی پولیس او امنیت به دغل تخپل ټپیان تداوی کوي او همدارنګ خطرناک ناروغان او یا هم د لوی او پیخو پر وخت پیښوي کسان به تداوی کیږي. مثلا د ځانمرګي بریت پر وخت یا هم کوم لوی طبيعي پی خرامست کیږي. په دغه وخت کې د زون په کچه دغه روغتون یې په خدمت کې دی.
که څه هم له دې وړاندې د افغانستان په څلور نورو زونونو کې مورته روغتونونه جوړ شوي، خو د ختیځ په کچه د نظامیانو لپاره د غلوي روغتون به د ډیرو په باور ګڼې ستونزې راکمی کی. په ختی زون کې د 201 سیلاب قل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وای په خوا به ګڼو سرتیرو د جګړې پولیسو کې زکه خپل ژوند بایل چې په وخت درملنه نه کیدله، خو اوس به دا ستونزه راکمه شي.
نورستان د ګل سرق نه موږ په زخمی راوړ تر څلور ساعته اسداباد ته. د اسداباد نه به یو کومک اولیا ورسره وشو، بیا ممراو نګرار ته، بیا به هم د نګرار نه انتقالوو 400 بستر ته. ګرچی دلته د موږ سره د لغمان، کونړ، نورستان، سلطامی ریاستونو کو عاجل مریضان دی منګه حکومت کې اولیای ورسره کړی دا، خو بیا هم د موږ مشکلات به هیڅ ډیر
په ختیز ولایتونو کې ځای خلک او روغتیایي مسولین وای لا دی ورسته به د ملکی روغتونونو چارم یو سره سم شي او د دوی په درملنه به خاغیزه وکي. که څه هم په افغانستان کې د نظامی تلفاتو شمیر لا هم په لوړه کچه کې ده، خو په دغه برخه کې د مجهز روغتونونو جوړیدل به د ډیرو په باور ستونزې راکمی کی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنودونکو، د تخنیکی ستونزې له وجې زمنګ بخنه ومنل. د هغه رپورت و چې زمنګ خبريال ذبیح الله غازی را لګلې وای چې د ختیځ ولایتونو د نظامیانو د درمنل لپاره سل بستریز روختون جوړ شوی چې د چارواکو په وینا د روختون په سیمه کې د تجهیزاتو لپاره به ساري دی.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غاک آشنا رادیو نه ورده. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاستئ. په داس حال کې چې د شمالي افریقا څخه مهاجرین کوخه کوي چې ځانونه د مدیترانی د لارې اروپا ته ورسوي، اروپا ویلي دوی غوړي د مهاجرینو د تګ راتګ مخه بند کړي. په مکړه په دې اړه یو رپورت.
په داسې حال کې چې لمر پراختو دی، انساني قاچاقبر د شمالي افریقا په یو سرایي ساحل کې د افریقا د لوی وچې او د منځني ختیځ لسګونو مهاجرین په هغه کښتۍ کې سپروي چې د هوا په واسطه ډکیږي. د ساحل څخه ډیر دوی بیا د کارګو پر شان بلې غټې کښتۍ ته انتقالیږي. په دې هیله چې دوی به اروپا ته ورسوي. په دې وروستیو کلونو کې زرګونه زره مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو، لوږې او د تندې له وجې مړه شوي دي. د کښتۍ سفر د انسانانو د قاچاق د پراخې شبکې یوازې یوه برخه ده چې پیل یې د مهاجرینو د هیوادونو سره کیږي. اندریا ډی نیکولا چې د ایټالیا د ټرنټو پوهنتون کې د جرایمو پروفیسر دی، د افریقا لوی وچې او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د هغو خلکو سره مرکې کړي چې د انساني قاچاق په شبکه کې ښکیل دي. د امریکا ژغ د هغې سره د ملاین په تمځای کې خبرې کړي. د غزې د مهاجرینو مهم مرکز دی، هغه وویل.
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally among themselves.
دا د یو سفر برابرولو د یو ظالم ادارې په شان ده. دوی د شبکو د لارې کار کوي او دوی د یو بل سره متحد دي. او که موږ د لیبیا لار بند هم کو، نو امکان دا دی چې دوی به بیا د تنزانیې یا الجیریې او یا بیرته د ترکیې لار استعمال کړي. دوی ارتجاعي دي او بدلیږي. اروپا د انساني قاچاقبرو پر ضد د دفاعي اقداماتو د اخیستو ژغ کړی دی. ریکارډو فیبیانی چې د یورو ایشیا د ډلې سره کار کوي، هغه وای دا به ګرانه وي خو ممکنه نه ده.
The use of drones, for example, to target people involved.
هغه کسان چې د انساني قاچاقو تجارت کوي، نو د مثال په ډول د هغې پر ضد د بې پلوټ الوتکو استعمال ممکن دی. او بلې خوا ایټالیا او د اروپا نور هیوادونه په لیبیا کې د استخباراتو شبکې لري او دوی کولی سي چې د دې ډول معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په هغو تکیه وکړي. اندریا ډی نیکولا وایي قاچاقبران د نړیوال جرمونو د ډلو یوه برخه ده او ډېرې زیاتې پیسې ګټي. هغه وایي
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars. One Pakistani guy in Italy was smuggling 700
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې دا کاروبار لس میلیارډ امریکایي ډالر ارزښت لري. په ایټالیا کې یو پاکستانی کس 100 مهاجرین راکاچاکول او د هر یو کس 1000 یورو غوښتل. د ملان په تمځای کې یو کس چې محمد نومیږي را رسیدلو خلکو ته ګوري. هغه د خپل اکاپ څخه ګرځي چې د سوریې د کورنۍ جنگ له وجې هیواد یې پرېښی او اروپا ته د مدیترانې د سمندر د لارې د کاچاک په کښتۍ کې را رسیدلی دی. محمد کوشش کوي چې دی پیدا کړي. هغه وایي
المنطقه اللي عايشين فيها بتكون يعني قريبه من المهاجرين.
هغه د مشت نجدې د يرموک د مهاجرینو کمپ ته نجدې اوسېدی. د هغه زی په وضعیت ټول خبر دي. هلته ژوند ډیر ګران او خطرناک دی. موږ د لیبیا څخه خبر ترلاسه کړی چې هغه لیبیا څخه د کښتۍ د لارې اروپا ته راغلی دی. کڅم د مجرمینو د ډلو سره قاچاقبران لاس لري، خودی د سوریې خلکو او نورو ته لار برابروي چې د جنگ څخه تښتېدلی وي. اندریا ډی نیکولا وایي
If you gonna tighten fortress Europe, probably they will increase prices. This is what these criminals told us.
که تاسو اروپا ته راتګ لارې وتړئ، نو بیا دې امکان دی چې قاچاقبران به خپلې بیې لوړې کړي. دا هغه څه دي چې دغو مجرمینو مشتویلې دي. نو له دې لپاره چې دوی کار ور خراب کړو، تاسو ته پکار ده چې د جنایي جرمونو قانون جوړ کړئ. تاسو ته پکار ده چې تحقیق وکړئ او تاسو ته پکار ده چې د خوندیتوب اړتیا هم په نظر کې ونیسئ. په فرصتونو کې کمی او یقینا شی پالیسی رامنځته کړي چې د قربانیانو سره مرسته وسی. اروپا د دشمنه کړی دا چې د انساني قاچاقبرانو غم بخوري. په داسې حال کې چې د مدیترانې په سمندر کې د مهاجرینو د مړینې شمیر زیاتیږي، په اروپا کې داسې باسونه پیل سوي چې هغه قانوني مهاجرین چې د جنگ څخه تښتېدلي د هغو اروپا ته د راتګ لپاره خوندي لارې خلاصې سي.
او دا هم د دې سات د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د چینل مته پاکستان سره اعظم نواز شریف کابل ته سفر وکړي او هغه به د افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او نورو دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په امریکا کې د چهارشنبې په ورځ د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې د اجنډا په اړه ورسره بحث کړی دی. پایمن کې هوتی اغیان وای چې د مراکش یو اف 14 ډول الوتکه رانسکوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روسیې ته ځي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسی چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د سایبری قومندان وایي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې لخوا د ټلیفوني مکالمو د اوریدلو په اړه د محکمې فیصله واضح ده او دا چې د سوسل باید وځي چې په اساس په لویه کچه د الکترونیکی معلومات پر راټولول کې د امریکایانو محرمیت وساتل سي. د باسن د ځغاسې په لوبه کې د بمیشون کې جوهر څرنایوف په محکمې کې مدافع وکیلانو خپلې هڅې پای ته رسولې دي. دوی هڅه کوله چې منصفه آیات قانع کړي چې جوهر څرنایوف ته چې د بسند ځغاسي په سیالیو کې د پبم چول مجرم دی د اعدام د سزا پر ځای د ټول عمر سزا واوروي. ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې نږدې 300 زره خلکو ته بنیادی خدمات نه رسیږي. ملګرو ملتونو زیاته کړې ده چې د جګړې د دې سبب سوي دي چې مرستندوی ډلې د سیمې څخه ووزي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند کیوبا ته تللی دی. هغه د فرانسې د لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته ځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سالمونیلا په ناروغي اخته کیږي چې د خوراکي موادونه پیدا کیږي. خو ښایي یو ورځ به د همدغه میکروب بدل شوی بڼه چې د زیاتو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي د سرطان د ناروغي د علاج لپاره تر ټولو ښه وسیله وګرځي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې جیسیکا برمن په ریپورت کې ز عاشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د سالمونیلا بکتریا یا میکروب د خوراکي موادو د ملوث کېدو یو ستر عامل دی. دا میکروب په خامو غوښو، هګیو او شیدو کې پیدا کیږي. په دې ناروغي اخته شخص ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، نس ناسته یا اسهال هم پکې زیات وي، ګېډې خوږیږي او سخته تبه ورسره وي. د سالمونیلا یو ډول حتی د محرقې یا لوی تبې سبب هم کیږي. خو په جرمنی او امریکا کې چېډونکو دغه میکروب د سرطان د ناروغي د علاج لپاره په یوې وسیله بدل کړای. روی کورټیسس د امریکا د اریزونا په پوهنتون کې د میکروب پیژندنې په څانګه کې پروفیسور دی. هغه او ملګری یې لمړی هغه ډول سرطان د موږکانو په بدن کې ځای پر ځای کې چې انسانانو په بدن کې پیدا کیږي او بیا یې د دې سرطان د غوټو د لمنځوړلو لپاره د سالمونیلا د بکتریا یا میکروب نه کار واخیست چې په لابراتوار کې پیکار شوی و. ښاغلی کورټیسس وایي موږ ټول په دې باور یو چې سالمونیلا زموږ دښمن دی، خو په خط کې هغه زموږ ملګری هم کېدی شي. مونږ ولیدل چې د سالمونیلا بکتریا د سرطان غټې او بکړي او لمنځه یوړلې. زه تل د هغو میکروبونو پسې ګرځم چې خلک فکر کوي هغوی زموږ دښمنان دي، خو په حقیقت کې هغوی زما ملګری دي او زه غواړم چې هغوی ستاسو ملګری هم شي. د همدغه څېړنو له برکته پروفیسر کورټیسس او ملګرو یې داسې واکسین هم جوړ کړ چې د نری رنز یا سل ناروغۍ د علاج لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي او د بی سی جی په نامه د واکسین ځای به ونیسي چې اوس په نړۍ کې د دې ناروغۍ په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. تحقیق کوونکو همدارنګه د چرګانو لپاره یو واکسین هم جوړ کړ چې له برکته یې د هغو میکروبونو د خپرېدو مخه نیول کیږي چې د چرګانو د خامو غوښو په خوړلو سره د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي. کورټیسس وایي هغوی او ملګری یې کوښښ کوي چې د سالمونیلا په بکتریا نور کار هم وکړي تر څو په دې سره د انسانانو د سرطان درملنه هم وشي. ښاغلی کورټیسس وایي ښایي د هغوی څېړنه به یو څه وخت نور هم ونیسي او تر هغې وروسته به د سالمونیلا میکروب په کلینیکونو کې په انسانانو هم تطبیق شي او د سرطان د ناروغۍ لپاره به په یوه ګټور درمل بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنر د دفتر یا یو ان ایچ سی آر ان په قول تیر کال د جنگ یا د تعقیب له کبله څه باندې 50 میلیون کسانو د مهاجر په حیث ژوند تیراوه. په تیره لسیزه کې اکثره مهاجر له آسیا او بحر کاهل نه راغلي وو، مګر وس منځنۍ ختیځ او افریقا د مهاجرو اصلي سیمه. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته د لومړي ځل لپاره دومره زیات کسان بې کوره شوي دي. د نفوسو مهاجرو او پناهغښتونکو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې کاترین وزنر نوویلې تر یوې حده پورې د دې لاتنه په دغو سیمو کې ډېر نوي جنګونه دي، مګر زاړه جنګونه لا تر اوسه نه دي ختم شوي او د دې په ځای ډېر مزمنه شوي دي، او په دغو جنګونو کې له ډېر وحشت نه کار اخیستل کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وزنر وویلې ملکیان نه یوازې په جنګ کې راګیریږي، دوی په ارادي توګه او بې له تعویز نه او وژل شوي دي، په داسې حال کې چې په جنګ کې شامل خواوې چمګاوڼ محاصره کوي، کلو ته ورونه اچوي او حتی روغتونونه او ښوونځي په نښه کوي. په بین المللي بشري اصولو باندې سترګې پټېږي، په سرحدونو باندې تیری کېږي چې وخت احترام کېده، حتی د جنگ په وخت کې هم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو مهاجرو او پناهغښتونکو دفتر ته وظیفه ورکړل شوې ده چې په درسته نړۍ کې د خپل کور کلي نه شړل شوو خلکو د ژغورلو بندوبست وکړي، کړاوونه یې کم کړي او د هغو کسانو د بد ورځې غم وخوري چې تعقیب شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وزنر وویلې کله چې بې کوره شوي خلک تښتي، موږ او نورې ادارې کوشش کوو چې تر ټولو نه لوی ګواښونه او ضرورتونه یې په ګوته کړو او نوي لارې چارې ولټول شي چې تر ټولو نه کمزوري مهاجر وژغورل شي. په دې کې د خطرونو نه د دوی د ژغورلو پروګرامونه شامل دي چې په عمومي توګه مهاجر او بې کوره شوي خلک ورسره مخامخ کېږي، چې په دې کې بیا جنسي تاوتریخوالی د انسانانو قاچاق شامل دی، جنایتکاران بیا استثماروي چې ښکاري تر ټولو نه کمزوري مهاجر دي. امریکا د ماشومانو لپاره ښوونځي او د ساتیری مرکزونه تمویلوي او همدغه راز د ځوانانو او پخو خلکو لپاره د مسلکي روزنې شرایط برابروي، ځکه نو دوی به بالاخره د بهرني ملک نه خپل کور کلي ته ستانه شي. دوی به ښه مهارت لري چې داسې کارونه پیدا کړي چې ښې تنخواګانې لري، یا به دوی خپل نوی تجارت پیل کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وزنر وویلې د دسته جامې بې کوره شوو خلکو تر ټولو ښه حل دا نه دی چې په سیمه کې دې بیا مدغم شي یا بیرته میشته شي، نه دا چې زیاتې بشري مرستې ورته ورسیږي. د تاوتریخوالي د اصلي علت غم باید وخوړلی شي چې باید ډیر خلک مجبوروي چې خپل کور کلی پرېږدي. امریکا او انډیوالانو یې ژمنه کړې ده چې د جنجالونو په حل کې مرسته کوي، ډیموکراتیکې او عادلانه ټولنې جوړوي. موږ تر اوسه په دې باندې کار کوو چې د مهاجرو ژوند او حیثیت وژغورو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او درنوردونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه زمونږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو، خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسې لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.